سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شو تاسو مازادې رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د نن ورځې خبرونه مطالب تاسو وړاندې کوم خبرونه راپورونه وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د سرپرستی کابینې ټول غړي کندهار ته ورغوښتي دي سو په ټول افغانستان کې د شرعي قوانینو د تطبیق په اړه خبرې ورسره وکړي. د طالبانو په حکومت کې باوري سرچینو چې نه غواړي نمونه وخت شي ازادي راډیو ته وویل چې تامر بالمعروف او نهي اعلان منکر د نوي قانون د تطبیق لپاره د جدي اقداماتو په اړه خبرې د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه او د طالبانو لوی مشر په ټول هیواد کې د دې قانون د تطبیق لپاره جدي سپارښتنه وکړي. سرچینې زیاتوي چې د پر حکومت وزیران د رواني اونۍ په پیل کې کندهار ته ورسېدل. د طالبان حکومت په دې ورسې کې د امر بالمعروف نوې قانون خپور کړ چې په ځنګړي ډول پر خزو سخت محدودونکي تګلارې عملي کوي. د دې سره په وخت کې په دې ورسې کې د طالبانو محکمو د هیواد په بیلابیل سیمو کې د بیلابیل سرغړونو په نوم لسکونه کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. د بشري حقوقو کورنیو نړیوالو ډلو په دې اقداماتو جدي اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړي استازي وایي چې د دې هیواد جرمني، هالند او د استرالیا د طالبان حکومت د رسمن خبر ورکړی چې غواړي د بشري حقوقو په تیر د خدو د قانون اړوند بحثونه راپورته او په پایله کې د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې د وکړې. د کاناډا ځنګړي استازي ډیوډ سپرول پرون له کلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویل چې طالبانو تر اوسه دوی تصاب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته هم له هم څو پړاوونه پاتې دي، خو د عزتوي چې که د خدو په برخه کې د طالبانو پالیسي بدل نه شي نو دوی به دا مسله آی سی جی ته جکړي. د سلوري ودونو په خپل طرح کې د غنړیوال کنسونی نه دونه کړ چې د خزو پر وړاندې د هر راست سره ایسله منځوړل غواړي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې لنن څخه د پنځشنبې تر ورځې پورې په شمیر سیندیزو حوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینې سیمو کې د سیلونو راوتلو احتمال شته. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او پامو سیندیزو حوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیل د راوتلو امکان شته. د وزارت لاغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي چې متوجه اوسي او د سیلونو تر له پوسرات کې د کورونې سیمو خلکو ته خبرې ورکړي. د پاکستان په کراچي ښار کې دوه چینایي وګړي په دزو ژوبل شوي دي. د کراچي پولیسو په یو بیان کې ویلي چې په خندل سهار د کراچي د ټوکر او بدلو په یو کارخونه کې د یو ځای امنیتي ساتونکو چینایي وګړو ترمنځ لښخړې وروسته هغه مهال شو چې ساتونکي پر چینایي وګړو ډزې وکړې. پولیس وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. تورن کسان له ساحې تښتېدلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایراني پوله ساتو په ډزو د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څېړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې ایران د طالبانو د ځانګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته حیران شوی دی. بقایي وایي ایران له دې کبله ناراضه دی چې ولې د طالبانو حکومت د ایران په کلکان سروان سرحدونو کې دغې پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلي دي. روسي خبرم دا چې امریکا نن د نوومبر 15 د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي. په دې انتخاباتو کې چې تاریخي بلل شي دی رای ورکونکو د دیموکرات ګوند کاندید د ولسمشر مارسیل کاملا هریس او د جمهوری پال ګوند کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ د سیالۍ پایلې وټاکي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي. نن په امریکا کې ولس مشريزه ټاکنې دی. وړاندې به په خبرونه کې تازه جزئیات درکړو. د نړیوالو فشارونو په پرتلبانو څه راغیز وکړي؟
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حده پورې.
او اورزګان کې د باردنګو کاروند مخ پر وادي ده.
هغه چې دا تاریخ منسوي دي بارتنګ ډیر پر مخ تللی. تاریخ چې کله تاریخ باندې سپله بارتنګ مشکول وکړل.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخابات دي. د دیموکرات ګوند لپاره کاملا هریس او د جمهوری غوښتونکي ګوند لوري ډونالد ټرمپ د سیالۍ ډګر ته راوتلي دي. شمیري خي چې په امریکا کې شاوخوا 1.3 میلیون خلک د رای ورکولو وړ دي چې تر نیمه ډیرو یې وار د مخه خپل رای کارولي دي. د فلوریدا پوانتون د ټاکنو څېړنیز مرکز وروستي شمیرو له مخې 1.3 میلیون کسان خپل رای وختي او یا د پوسی له لارې اچولي دي. راپور له مخې د انتخابات ډېر نږدې دي چې محدود شمېر رای هم برخلیک بدلولی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو له کالیفورنیا څخه زموږ همکار رسیم الله تلاش د تلیفون له لارې راسلی دی. سلامونه تلاش، ته وخت بخیر. که راته ووایې چې په کالیفورنیا کې خو سهار وختي دی، په نورو ایالتونو کې چې د رایو اچولو بهیر پیل شوی دی، راپورونه څه دي چې دغه بهیر څنګه روان دی؟
سلامونه. امریکایان د ولسمشریز ټاکنو لپاره د رایو مرکزونو ته روان دي، چیرې چې رای ورکوونکي په ملي کچه او په ایالتونو کې چې تمه کیږي د راتلونکي ولسمشر په ټاکلو کې مهم رول ولري ویشل شوي دي. په دې ټاکنو کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو نوماندی او د اوسني ولسمشر مرستیال کمالا هاریس چې د ډیموکرات ګوند نومانده ده ترمنځ سیالي روانه ده. په ختیځو ایالتونو کې به د رایو مرکزونه د نومبر په 15 یعنی نن سهار په 15 بجو پرانیستل شي، چې د الاسکا او هاوی په څیر لري لویدیځو ایالتونو کې به تر ماښام ناوخته پورې دوام وکړي. کیدای شي د رایه چونې پایلې یو څه په ځنډ اعلان شي، ځکه چې ځینې ایالتونه لکه پنسلوانیا په تدریجي ډول د پوست رای شمیري. د امریکا د سرشمیرنې ادارې له مخې تمه ده د رای ورکوونکو شمیر ډیر زیات وي او ښایي ان د 2014 او 2020 کلونو د ټاکنو د رای ورکوونکو د شمیر ریکارډونه مات کړي. فدرالي انتخاباتي چارواکو د نومبر په 4 خبرداري ورکړ چې روسي او ایران پر دې ټاکنو د اغیز د خبرولو کمپاینونه ګړندې کړي دي او هڅه کوي د رای ورکوونکو ترمنځ نفاق خپور کړي. ترامپ له ویلي دورې ولسمشري وروسته د دریم ځل لپاره نوماندی په روانو ټاکنو کې لومړی سیال د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن و چې په جولای میاشت کې له ترامپ سره د یوې کمزورې مناظرې او د ده د عمر په اړه د اندېښنو له امله له ټاکنو لاس په سر شو، خو د هغې مرستیاله کمالا هاریس رامخته شوه او د ډونالډ ترامپ سره سیالي کوي. که هاریس ولسمشر شي، دا به د امریکا لومړنۍ ښځینه او د جنوبي آسیا د نسل لومړنۍ کس شي چې د امریکا ولسمشر کیږي.
بله، اوس تلاش ته په امریکا کې ویل شي چې دا به تاریخي انتخابات وي چې د امریکا په دغه ولسمشري انتخاباتو په بهیر کې به ترسره شي. خلک څومره لیواله دي چې هغوی د ټاکنو مرکزو ته ورځي، که هغوی له بېلابېلې رایه اچونې بهیر پیل شوی دی، ولته خلک خپل رایه کارولی شي، دا خلک په مجموعي شکل باندې څومره لیواله دي او دغه ټاکنو کې برخه اخیستې ده په بېلابېلو ایالتونو کې د امریکا؟
بلکه څنګه چې مخکې تاسو په خبر کې ویلي، میلیونونه کسانو لوړاندې په دغه ټاکنو کې برخه اخیستې او رایه اچولې دي او میلیونونه نور کسان به نن د صندوقونو ته ولاړ شي او رایه به واچوي. په ټوله کې بلکه څنګه چې ما په راپور کې ویلي، سږ کال یا په دغه ټاکنو کې به د رای ورکوونکو شمیر ان وړاندوینه کیږي چې د 2014 او 2020 کلونو د رای ورکوونکو په شمیر په پرتله ډیر زیات وي.
بل یعنی تر اوسه پورې مشخص شوی ده چې په ټول امریکا کې به دغه د رای اچول بهیر پیل کړي او نتیجه به اعلانېږي کنه؟ تر اوسه پورې په ټول امریکا کې رای اچونه نه ده شوی.
په د سهار په 15 بجو په ډیری ایالتونو کې دغه ټاکنې پیلېږي، خو ویل کېږي چې یو څه په ځنډ به د دې ټاکنو پایلې اعلان شي، ځکه په ځینو ایالتونو کې د سرشمیرونو د دغه پوستي شمیرونو بهیر یو څه په ځنډ شمیرل کېږي.
ډېره زیاته مننه. مننه د امریکا د متحده ایالاتونو له کالیفورنیا څخه زموږ همکار رسیم الله تلاش چې د امریکا د ولسمشر ټاکنو په تړاو موږ ته ورستي جزئیات شریک کړي. په هم ازادي راډیو سره اوسې تر څو د امریکا د ولسمشر ټاکنو له ورستي بهیر څخه تاسو ځان خبر کړي. څه وخت د امریکا د ولسمشر ټاکنو ګټونکي معلومیږي؟ په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روان وي او ان که محکمې ته میوړل شي، د رسمي رایو شمیرل کېدای شي څوونه یا له هغه ډیر وخت نیسي. د پوستي له لارې هم د ټاکنو په ورځ او تر هغه وروسته په مخکښو کاندیدانو اغیز لري. سفیولا څنګه نور چې ترکوي؟
متحده ایالاتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سه‌شنبه د ټاکنو ورځ ده. نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانېږي؟ نه، داسې نه ده. ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکي معلوم شي، او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي، کېدای شي ډېر وخت ونیسي. په 2000 کال کې کله چې جورج دبليو بوش د الګور سره مخامخ شو، ګټونکي 15 ورځې وروسته معلوم شو. پایلې ډېرې سره نږدې وې، بیا شمیرنه ترسره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه، بوش ګټونکي اعلان شو. برعکس، په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ و، یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه. امریکایان هم د پوستې له لارې رایه ورکوي. دا د ډېرې پیچلتیا معنا لري. په ډېرو ایالتونو کې د پوستې رایې پاڼې هغه وخت معتبرې دي چې د ټاکنو په ورځ ولیږل شي، حتی که وروسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ ډیموکراتیک رایه ورکوونکي د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پوستې له لارې ډېره رایه ورکوي. دا په دې معنا چې د لیګل شوو رایو په شمېرلو سره به د رایو په عمومي شمېر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او ترڅنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستې رایې هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډېر وخت ونیسي.
الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت رایه ورکوي، د دوی رایې په مستقیم ډول ګټونکي نه ټاکي، بلکې د الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکی جمهور رئیس انتخابوي. په دغه راپور کې سفیر استنگزی توضیح کوي چې الکتریکل کالج څنګه کار کوي.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رای گیری مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پاڼه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الکترال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایه ګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونو ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رایه ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلودای، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمي او غیر مستقیمي رایې یو ډول مشارکت دی. الکترال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الکتوران یا ټاکونکي لري. الکتر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الکترال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الکترال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوی کې توپیر یوازې 13 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الکترال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیې باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوی غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الکتران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الکتران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لسو په اصطلاح وعده خلافو الکترانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او 2 نورې هم ډونالد ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کېږي. د رایو شمېرلو څرنګوالی: رایه په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحده ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمېرل کېږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي، د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 اویا ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الکترال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3 میلیونه رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الکترال کالجونه یې خپل کړي وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنیز تاسو پر ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو.
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احتمالي قانوني اقدام په اړه خبرداری ورکړی دی. دیوید سپرول لیوی کاناډایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دوی له دریو نورو هیوادونو سره په ګډه په افغانستان کې د ښځو او نجونو او بشري حقونو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته له شکایت طالبان خبر کړي، خو په خبرې تر اوسه یې دوی کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان په چارو کې د کاناډا ځانګړي استازي ویلي چې طالبان د افغان ښځو او نجونو بشري حقونو په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون رانه ولي، دوی به پر وړاندې له نورو هیوادونو سره په ګډه د عدالت نړیوالې محکمې ته دعوا وکړي. ډیوید سپارول د ګلوب اینډ میل په نوم له یوې کاناډایي رسنۍ سره په مرکه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره شوې دا خبره کړې، خو زیاته کړې ده چې د دوی دې اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي. نوموړي ویلي که څه هم دوی د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی ته د کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني د شکایت په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته احوال ورکړی، خو په خبره یې د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د طالبانو له لوري د ډیپلوماتیکو لارو د خبرو اترو لپاره یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني په تیره سپتمبر میاشت کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د توپیري چلن او بندیزونو په اړه د حساب ورکونې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت وړاندې کولو خبره کړې وه، چې وروسته له شلو زیاتو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. د ګلوب اینډ میل په ټکو دغو څلور هیوادونو طالبانو ته د ښځو او نجونو پر وړاندې د پالیسیو د بدلون لپاره شپږ میاشتې ضرب الاجل ټاکلی دی. ښاغلی سپارول زیاته کړې چې طالبان سره له دې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دایمي استازي د څوکۍ غوښتونکي دي، خو په خبره یې دوی د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې سره تر اوسه هیڅ بدلون نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او ټولو وګړو حقونه یې خوندي کړي دي. په هیواد دننه او بهر یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت بولي او ټینګار کوي. دا هیوادونه لري تر هغه نه په شا کېږي چې په خبره یې د دوی حقونه یې نه وي تامین کړي. د کابل ښار اوسیدونکي شبانې پوپلزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حده پورې، خو ډیری دا هیوادونه دغه زموږ هیلې هر څه دوی له منځه وړي دي. هغه فعالیت یې زموږ بند کړی ده، بېخي سختې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی بیا وایي،
یوازې خبرداری او د نړیوالې محکمې ته مراجعه کول به کافي وي او که نه، ځکه طالبان داسې یوه ډله ده چې د خبرو په ژبه نه پوهېږي. دوی یوازې د قدرت، زور او فشار په ژبه پوهېږي. افغانستان نور باید د دوی په لاس کې یرغمل پاتې نه شي. وخت یې راغلی دی چې نور د افغانانو د ازادۍ، عدالت او انساني کرامت لپاره عملي ګامونه پورته شي.
که څه هم د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي له طالبانو سره د ښځو او نجونو په اړه د پالیسیو د بدلون لپاره خبرې اترې سختې بللې، خو هیله یې ښودلې چې طالبان ورسره له ډیپلوماتیکې لارې په دې برخه کې نرمښت راولي. نوموړي ټینګار کړی چې دوی به په هیڅ صورت بشري او د افغان ښځو او نجونو حقونه قرباني نه کړي. دا یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو درېو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي، چې له دې امله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. خو طالبانو په دې برخه کې نه یوازې دا چې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د امر بالمعروف په نوم د نوي قانون ترڅنګ چې آن د ښځو غږ یې پکې اورات بللی، ورځ بلې ته د دې محدودیتونو په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د دیوات استخباراتي او امنیتي ادارو د روسیې او ایران لخوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خپرونې د کمپاین په اړه خبرداری ورکړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیې او ایران تور لګولی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین له لارې د امریکایانو ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو ښودلې چې د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیال کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده، او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به یې وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو ګډ بیان کې وویل له روسیې سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خپرولو سره چې ګڼې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر د یو بل پر ضد د تشدد څخه کار اخلي جعلي ویډیوګانې او مقالې خپروي. بیان زیاتوي چې دا هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پارونې خطر رامنځته کولی شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکاوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جعلي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلوو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جعلي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوې چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولی شي چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جعلي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوې. د شوې ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جعلي رایې کارول شوي. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جعلي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جعلي مطالبو په خپرولو سره د رایې ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو له رایې ورکوونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیره د انتخاباتو له سیمه ییزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
متحده ایالاتو نړیواله پراختیا اداره یا یو اس آی ډی وایي د پاریس د 2023 کال په نندرتون کې یو پیرودونکي د کلنی ډول د $1,000,000 څخه په زیات ارزښت د افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. یادې ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه تړون به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو نړیوال بازار لوړ کړي او د دې هیواد د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وکړي. نور جزئیات به د سپوږمۍ په راپور کې.
د متحده ایالاتو نړیواله پراختیايي اداره یو اس آی ډی وایي چې زعفران د افغانستان لپاره په نړیوال بازار کې د سیالۍ وړ بیلګه ده او په نړیوالو نندارتونونو کې یې د لویو پیرودونکو پام ځان ته راړولی دی. یو اس آی ډی د نومبر په 4 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د پاریس نندارتون کې یوه پیرودونکي په کلنی ډول د $1,000,000 په ارزښت د افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. په دوام کې یادونه شوې ده چې دغه پیرودونکی به هر کال 600 کیلوګرامه افغاني زعفران پیری چې د دې ادارې په وینا دا کار به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو ځای لا لوړ کړي او د هیواد په اقتصاد او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې به مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې دا ستراتیژیک ملاتړ د افغانستان د زعفرانو د پاریس د 2023 کال په نندارتون کې ترلاسه کړی دی. محمد ابراهیم عادل د هرات ولایت د زعفران کرونکو د ټولنې مشر په کلنی ډول د افغانستان د زعفرانو د 600 کیلوګرامه پیرودلو د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
له دې ستر تړون سره به نور زعفران د بزګرانو سره پاتې نه شي او په لوړ قیمت به وپلورل شي.
خو خیرالله چې د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د زعفرانو په کرلو بوخت دی وایي چې اوس مهال د زعفرانو قیمتونه راټیټ شوي دي.
خوشبختانه اوس د زعفرانو د حاصلاتو وخت را رسیدلی، مګر له بده مرغه بیې ډېرې ټیټې شوي دي. پخوا یو کیلو زعفران 125,000 و، خو اوس 80,000 ته راټیټ شوي. موږ له ادارو غوښتنه کوو چې همکاري وکړي څو بزګران چې یو کال یې د حاصلاتو انتظار ایستلی په ټیټ قیمت خپل زعفران ونه پلوري.
کشاورز که یک سال در انتظار محصول خود است متاسفانه به قیمت خیلی پایین میفروشه.
د ذائقه انستیتیوت په بلجیم کې د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د هرات زعفرانو د غوره کیفیت له امله په نړۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یې 80 تنه زعفران د 215 میلیونو ډالرو په ارزښت د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادر کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالسلام جواد ویلي چې د زعفرانو سوداګري له هند، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اسپانیې، فرانسې، جرمني، بریتانیا او امریکا سره ترسره شوې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تورزګان ولایت په مرکز ترینکوډ او اړوند ولسوالۍ کې د بارتنګو کارونده په پراخ کچه وده کړې ده. د سیمې زیات شمېر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کروندې عاید زیات کړی بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت هم ښه کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
دا وشت کلن میرا حمزه دی چې اوس مهال د خپل ځمکه په خړوبولو بوخت دی. نموړی سږ کال په خپل شاوخوا یو جریب مځکه د بارتنګو کښت کړی دی. دی وایي له هغه وروسته چې د کوکنارو د کرکیلې مخه نیول سوې او د غراز د اوبو اندازه هم څه اندازه کمه سوې د بارتنګو کرکیله یې پل کړې چې ډېر ښه حاصلات یې ترلاسه کړي.
هغه چې دا تاریاک من سوي دي بارتنګ ډېر پرمختللی دي. تاریاک چې کله تاریاک بند سوله بارتنګ موږ ټول وکړل دغه ټول وطن وکړل. بارتنګ من تقریبا په 4000 کالداري وه چې د اوس په 1000 افغانۍ تمامېږي. بیا 4500 کالدار ته لوړله. بارتنګ ډېر پرمختللی بوټي دي. موږ ته ډېر لاس راکړی دي او پروش کال خو چې به خلکو ټول کړل یو خورار تقریبا 4500 لکه کالداري سلو چې مثال یو خورار اوس ګوره یو جریب مځکه یو نیم خورار دوه خوراره خامخا کې یو خورار خو کوي. نو ډېر پرمختللی بوټي دي. مثال ګرد خلک به بوخي بیکاري وشتمینه پرېږدي څوک چې مځکه لري بارتنګ وکړو بس ډېر ملاس پخلاسي.
عبدالرحیم بیا د میرامزا گاونډی دی او دی بیا د خپل مځکی څخه اوس مهال د بارتنګو د حاصل پر راټولولو بوخت دی. دی وایي د بارتنګو کښت په یو کال کې څو ځله حاصل ورکوي او دی دغه حاصل ورڅخه په څو ځله ټولوي.
په دغه چې ګران باندې خواران ته شی ورویږي چې لسمنه مځکه وکړي دی باندې یو خوروار بارتنګ کې اباسه بس مځکه لر دي نو خطر یک پر ودرېدل بس پر فساتل سی په دجورو خونه کې ژوند وسپو کې براو پنځه پرانس کې معنا خپل وخري.
کرنیس کارپو صدیق الله وایي بارتنګ نه یوازې اقتصادي ګټي لري بلکې د کرنی په چاپریال کې هم ګټور دي. نو موړی وایي دا بټي د نورو فصلونو په پرتله لږ اوبو ته اړتیا لري چې د وچکالۍ په سیمو کې د کمښت لپاره یو ښه انتخاب دی.
بارتنګ کرکیله یا کښت په عموم کې د هر هغه نشي بوټي د کرنې پر ځای چې وکړسي ښه بدلې کېدلی سي. په دې برخه کې زه خپله د ټولو کروندګرو او په زمن کې د ټولو زکلرو څخه هیله کوم غوښتنه لرم بارتنګ یا دې ته ورته نور هغه بوټي چې هغه یو ښه حاصل لري او ښه نرخ لري په بازار کې هغه وکړي او تر څو ګټه ځینې واخلي.
د اورزګان ولایت د کرنې ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وایي د کرنې ریاست د بزګرانو د ملاتړ لپاره هڅې کوي چې د بارتنګو د کرکیلې د پراختیا لپاره د تخمونو روزنیزو پروګرامونو او کرنیزو وسایلو په برخه کې مرسته وکړي.
په روزګان ولایت کې د بارتنګو په کرکیلې کې خورا زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په 3340 هکتاره ځمکه باندې موږ د بارتنګو د زراعت کښت لرو چې د دې څخه تقریبا 15 تنه حاصلات لاسته راځي. هم دا جاري ساتو چې بارتنګ نور هم ترویج شي او په کرکیلې کې زیاتوالی راشي.
د بارتنګو کرکیله اوس مهال ډیره د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې کیږي چې بزګران ورڅخه خوشاله دي.
پښتو خبری مجله مو پای ته ورسیدله. خو دری خبری مجله زموږ همکار فایزه ابراهیمی تاسو ته وړاندې کوم. فایزه جان سلامونه، ستړمش په خیر، غلی خبرونه.